شما سحمت خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه عباس صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی طالبان او افغان سیاستوال نن او سبا د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په پلما په مسکو کې غونډه وکړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی. ټاکل شوی چې جمهوري ریاست له لویې څارنوالۍ څخه په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان له پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي او د برازیل د امازون ایالت په یو محبس کې د لسګونه بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زندۍ شوي وو. بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغان ولسمشر به په یو مکتوب کې له لویې څارنوالۍ وغواړي چې په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه څېړنې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مکتوب به په روانه اونۍ کې لویې څارنوالۍ ته واستول شي. د دې مکتوب پر ترتیب کار روان دی. مسوده یې نهایي شوې او په روانه اونۍ کې به بشپړ شي. په مکتوب کې به لویې څارنوالۍ غوښتنه وشي چې قضیه وڅېړي، هغوی چې تور یې پورې کړی شواهد دې وړاندې کړي، که نه د قانون سره سم به مجازات شي. د ولسمشر یو پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی په دې وروستیو کې تور پورې کړی چې د ولسمشر یو شمېر سلاکاران په بدلمنیو کې لاس لري، خو ارګ د احمدزی تورونه دروغ بللی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سه شنبه د یو ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ځي څو د پاکستان له پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی محب د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په بلنه د هیواد ته ځي او یو شمیر افغان وزیران به هم ورسره ملګري وي. د دې چارواکي په وینا محب به په خپلو لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو، په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او سیمه ایزو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. وسلوالو غلو د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژلي دي. د شکردرې ولسوال شاه محمود ابراهیم خیلوی په جنګي خیلو کلی کې وسلوال غله یو کور ته ننوتي، زوی او مور یې وژلي او یو بل کس یې ټپي کړی دی. ابراهیم خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې غلو د کور مالونه هم له ځان سره وړي. د کابل په ولسوالیو او خپله کابل ښار کې د جنایي جرمونو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي. په یوه وروستۍ پیښه کې وړمه ورځ وسلوالو کسانو د کابل په جمال مینې سیمه کې په یو کور کې د وړو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اووه تنه غړي ووژل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. د شتاین مایر درې ورځنی سفر پرون د می په اووه ویشتمه پیل شو. دې سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کیږي چې په 2016 کال کې واک ته د میرزیایف له رسېدو وروسته د اصلاحاتو لپاره پیل شوي، ځکه د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډیرو کلونو لپاره په انزوا کې پاتې و. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر شتاین مایر غږ کړی چې د خپل سفر پر مهال ولسمشر میرزیایف ته په ډاګه کړي چې د ده د واکمنۍ پر مهال په ازبکستان کې مثبت بدلونونه د اوږده مزله پر لاره کوچني ګامونه دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون د لومړي ځل لپاره د ولسمشر او د دې هیواد د پوځ د اعلی سرقومندان په توګه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ډګر ته ولاړ. زلنسکی چې زغرواله خولۍ او واسکټي اغوستي و د روس پلو بلتون پالو پر وړاندې د جګړې لومړۍ کرښه وکتله. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په وینا زلنسکي د دې ناڅاپي سفر پر مهال د لوهانسک سیمې په جګړه ځپلو ښارګوټو ستنیسا، لوهانسکا او شخاتسیا کې له سرتیرو سره ولیدل. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي د زلنسکي د سفر هدف دا و چې په لومړۍ کرښه کې د اوکراین د پاوځ له وضعیت سره بلد شي. د اوکراین پاوځ له 2014 کال راهیسې د دې هېواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په هغه جګړه کې ښکېل دی چې له 10,000 زیات اوکراینیان پکې وژل شوي دي. او وروستی خبر، د برازیل په یو محبس کې د لږ تر لږه 40 بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زنده شوي وو. د امازون ایالت د محبسونو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا بندیان پرون د مې په 28 د امازون په ځنګلي ښار مناوس کې هغه مهال ووژل شول چې وضعیت د پولیسو له ادارې ووت. له دې یوه ورځ مخکې په همدې محبس کې د بندیانو د سیالو ډلو په جګړه کې 15 کسان وژل شوي وو. د برازیل حکومت د سیمې ته د فدرال ځواکونو ځانګړې قطې استولی دي څو وضعیت کنټرول کړي. د برازیل په محبسونو کې د بندیانو د سیالو بندونو ترمنځ نښتې عادي خبره ده، ځکه د مخدرو موادو مافیایي ډلې پر دې زندانونو تقریبا بشپړ کنټرول لري. ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي چې کلتوري او ادبي مسائل پکې څیړل کیږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. مسکو د افغان او روسیه ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمیر افغان سیاستوال او طالب استازی وربللی دي. د مسکو په دې دوه ورځنۍ یو غونډو کې به پر 14 کسیز طالب پلاوی سربیره د پخواني ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د یو شمیر افغان سیاستوالو او د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلی ګډون تایید شوی دی. طالبانو او روسیه ویلې پر رسمي مراسمو سربیره به طالب استازی او افغان سیاستوال په خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاو غیر رسمي بحثونه هم وکړي. د موضوع تفصیل اجمل ان په یو راپور کې وړاندې کوي.
مسکو نن او سبا د روسیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کالیزې د لمانځلو په پلمه د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې کوربه توب کوي. روسیې تاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خولې ویلي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو یوه ډله او د طالبانو د قطر د دفتر استازي به د روسیې او افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې مراسمو کې پر ګډون سربیره خپلو کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو هم خبري وکړي. د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه 14 کسیز هیئت به د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمه کلیزه کې ګډون وکړي. زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هم وغږېږي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبه په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی څو دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویان د غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا ښاغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره هم وګوري که نه، له څه ویلو ډډه وکړه. خو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږۍ وي.
د سولې عالي شورا هیله او توقع دا ده ټول هغه خواوې یا ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي، او د دې ترڅنګ دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدی پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمی کالیزی په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا روښانه نه ده چې ښاغلی بهاند به له طالب استاو سره هم وګوري او کنه. په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د احتمالي لیدنې رپورټونه په داسې حال کې خپرېږي چې په افغانستان کې دننه جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ډنګیال چې تېر کال په مسکو کې د یوې ورته غونډې برخوال وایي ګمان نه کوي چې دا ډول غونډې به افغانستان کې روان تاوتریخوالی را کم کړي.
د سولې د پروسې یو لوی تاثیر باید دا اوسېږي چې لومړی باید په افغانستان کې دوی په جګړه باندې تاثیر ولري. کله چې په جګړه باندې تاثیر نه وي فکر کوم دا دغه هڅې د 2010 راهیسې روانې دي او یوازې نمایشي بڼه لري.
ښاغلي ننګیال د روژې په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو بریدونو او ولسي مرګوب له زیاتېدو ته په اشاره وویل طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې دا ډله د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ نه وړي او لا هم پر جګړې تکیه لري. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له څو میاشتو راهیسې مذاکرات کوي خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا به دویم ځل وي چې د طالبانو استازي په مسکو کې د ښاغلي غني د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو په شمول له یو شمېر افغان سیاستوالو سره ګوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قدرت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاتې کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي ولسمشر غنی سره له دې چې 15 کلنه دوره یې تیر اونۍ پای ته ورسیده خپل کار ته دوام ورکړی او لیواله دی چې د یو سول راوړونکو په توګه په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 1 پریکړه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست تر انتخاباتو پورې په واک کې پاتې کېدای شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په حواله لیکلي غنی په دې کار سره خپل دوره چې د دوی په خبره له اوله یې مشروعیت له پوښتنې سره مخ وغځوله. افغان ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې له عبدالله عبدالله سره په ګډه چې اجرایه ریاست یې ورکړ د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ. ورسپاڼې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید احمد ولی مسعود په حواله لیکلي چې د غنی په وړاندې یو لاس دی او که واک پرې نږدي د ده په شمول د ولسمشرۍ ټاکنو ګڼ کاندیدان به مظاهرې وکړي. افغان حکومت وایي دوی ته د سترې محکمې پریکړه مهمه ده او له مخې ولسمشر تر انتخاباتو په واک کې پاتې کیږي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د هوا په ککړوالي تمرکز کړي. مطلب په دې عنوان پیلېږي چې د افغانستان هوا په دغه هیواد کې له جنگ هم زیاته مرګونی ده. د خبرونه په لیکنه هر ژمه د کابل اسمان تور لوګی نیسي او ماشومان مري. په دوام کې راغلي د کابل د اندراګاندی د ماشومانو روختون له هغو ماشومانو ډک دی چې د ککړې هوا په خاطر تنفسي ناروغۍ لري. فارن پالیسی لیکلي په اوړي کې ډاکتران تر ډیره د هضمي سیستم د ناروغۍ په معالجه لګیاوي خو په ژمي کې بیا ګڼې ناروغۍ د هوا د ککړتیا په خاطر پیدا کیږي. د کابل د ککړې هوا لوی دلیل د ناسمو او غیر فلتر شویو سون موادو استفاده ده. فارن پالیسی د نړۍ د هوا د وضعیت یا سټیټ آف ګلوبل ایئر ادارې په حواله ویلي د هوا ککړتیا په افغانستان کې د جنگ په نسبت زیاتې قربانۍ اخلي. د دې ادارې په خبره ښایي یوازې په 2010 کال کې څه د پاسه 26,000 افغانان د ککړې هوا په خاطر مړه شوي وي. ملګرو ملتونو بیا په 2010 کال کې د تنفسي ناروغیو په سبب د مړو شوي افغانانو شمیر 3,500 تنه ښودلی. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د مرستیال عزت الله صدیقی په حواله لیکلي چې دوی د بې کیفیت اسمن توک او تیلو د استفادې لپاره کله چې د یو شرکت یا فابریکې د تړلو اقدام کوي ټول دولتي ادارې همکاري نه ورسره کوي. ښاغلی صدیقی په دوام کې ویلي بیلابیل حکومتي ادارې د چاپیریال ساتنې ادارې په کارونو کې مداخله هم کوي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې وروستۍ موضوع د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له غوښتنې وروسته د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ټولنې هم د وزیرستان د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه کړې چې په ښکاره ډول پکې د پوځ په ډزو د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي وژل شول. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواښ په راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مئی په 8مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان حکومت د ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنه وکړي. د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پختون ژغورنې غورځنګ وایي د مئ پر شپږویشتمه د وزیرستان په خړ کمر کې پوز د قومي اسمبلۍ غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او دیارلس تنه یې وژل. دوی په یوه احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روان وو، خو پوز وایي چې پر دوی وسلوال برید وشو، نو ځکه یې درې کسان وژل او پنځه پوځیان زخمیان شول. د مئ په ویشتمه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یوه پارلماني کمیټه دی د دې پیښې پلټنې وکړي. خاقان عباسی د پوسټل سرویسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سعید یادوه. سعید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستایو او د پارلماني کمیټې د جوړولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه
یو ناره دار ده چې په پوخانو زخمونو باندې مونږ مالګه ودوره او په هغې باندې غم وکړو. یو ناره سر دا ده چې زخمونه مې شته خو مرهم پټي پې کومه.
د مراد سعید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په وینا یې مراد سعید د وزیرستان د پیښې د څېړنو پر ځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان هم د مئ په ویشتمه په یوه خبري غونډه کې د پیښې د څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مئ په ویشتمه مشال ریډیو ته وویل
داسې نیوټرل کمیشن دې جوړ کړي شي چې هغې باقاعده د دې تحقیق وکړي، د دې پلټنه وکړي او معلومات صحیح معلومات ورکړي شي، ځکه چې دې وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ډی جی ایس پی آر یا د آی ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوي دي، چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوي دي په دې پیښې کې د شمالي وزیر.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوهه دال وړيږي، دا غي ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکل ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی دی، نو ما غ شاعری مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی دی. کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
لزانه فریب وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پاڼه یې واړه ولا حلق ته یې وکتل شونډې بوڅې کړې.
او په ورخمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي همدا کیږي، اخر په وجه چې د چا کیږي، دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چه مدوران دیمی پایی ویغوند که گردون کرده و مشایره و زه هم د مشایری پایی و کنج که ناستم. لم مخکینی قطارمی د دو کسانو خبری واوری دی. پر دریز ولاد شایر بچه هر بیت واینو دوی باورتا بیتول دادور که و خوله شیر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلې او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې دی یو فنکار او شاعر فن خوخوي خو په خپل فنکار یا شاعر نه خوخوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. ل لومړنی غزل سره دوی دومره په وجد او احساسات راغله چې بیواره سرونه خوځول او لاسونه یې آرام غږ هم ويسته. فکر مې وکړ چې خای شاعران به پریخنه لګي، سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي. خو کله چې څو غزلونه وویل شول او د مشو دوی د ځل دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول، دې وروسته مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي، مګر هنرمند خپل نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کله ملالی په یوه لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي، خدای ګلالې بیننګۍ ته دي ساتینه، د پرنګیانو ټول لخر ماتيږي، نو دې تورته د فن زیګنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخي د تیرونی فرهنګي خبرونه وو.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین وای چې د کاپی رائټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژور پاملرنې له امله په مننې سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظم انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نوی ساد انتشاراتو شکایت. او سربیره پر دې د کاپی رائټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رائټ د تړ بورد او د کتاب د چاپ او خبرولو زیاتوالی او په هواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پام لرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې دروند مسولیت په ګولري او باید حساب وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو په شون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمې پریکړې ونیول شوې. په مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزر ټوکه کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونی په مناسبت نندارې ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونی په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خپرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونی لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. خوست حکومتي مسولین وای چې د یاد ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسولینو یاد څرګندونې نن د یک شنبه په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونې د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست والی ویان طالب منګل مشال رادیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب لوستنې د اونۍ په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وای دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتونی جوړ کړای دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسولین وایي چې د پخوا په پرتلا په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنویو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه سیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوهه دال وړيږي، دا غي زهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي، نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټه لري. او په دې نږدې وختونو کې تاسو چیرته وګوري، ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ پر ورځ دغه مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې تر څو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
از وخت پیش کده اول مطالعه در سطح ولایت کندز ما در خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اړه ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل د ناممکن او ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په اکله پېژندلي دي، هغه دا دي چې تخیل د دروني حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې، د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلي دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخویل یو ایلایی انرژی ده انسان دنن داغه اوسنه جوان نده دا شاید منگا پلرون نیکنو غورو نیکنو دا دیوی خیال بی دا با دیوی لپار خیالو یعنی ننانه واقعات دی تیرو نسلونو تخیول ده نوزک تخیول طول آغا چه چه تیه غواری دی تالا پار دیر کلی دی آغا دی خپل جوان پا واقعات بانی بدلوی دی دیدی لپار باید انسان پزان که انسان یو داشه موجود ده چه پا دیری لحاظ لزان نخبر ده انسان لیو لحاظ یو صغیر یو رو که کیهان ده یا دی هسته یو خلاصه ده پده که داشه ضربیتونه دی چه دقه ضربیتونه که او خوزیگی نو انسان دی انرژی دی ور کری پا داشه یو منبه بدلیگی چه شاید برخنا ور تا کمزوری بی شاید آتا دی اتم انرژی تر دی کمزوری بی خو استون زده ده چه انسان دیر تا که پخپل عقل ذهن بانه کرده ده عقل ذهن زنه را دوم عقل ذهن دی جوند جوره ولو دی ورزنی جوند مختور ولو دی و پاک سوتره چاپیرال جوره ولو دی وی خیر اختیار در لودل او دی و دادمن اقصادی دغی زیربینا دی زن لپار جوره لپار دیر ضرور ده دی تا منگا شپاورا ضرورت لرو خو کچیر تا دی منگا فکر دی و ویخ تخیل پا وزر و بانی والوزی بیا حقا چه تجربه کوی چطور سپوری بشر نمیلید
مثلا یک پختن نده استاد تصمیم بلی چی تخیل یو الهی انرژی ده آیا تخیل شعوری هستش و که غیر شعوری
شعور لاصلت نرسی که زکر شعور چه ده شعور ده عقل صفت او اتا تحتل شعور نسی که دلی زکر تحتل شعور هم ده ذهن یا پوری ترلی بست ولی تخیل تصمیم بری که ما دغه یو هنرمند دغه صبری واش په چرته وړوکه کورنۍ محفل نو دنه ما پختنه وکړه مالې ته د خپل کمپوزونه چرته لاسکې ی خپل وسندري وکړلای دی دی کمپوز ما په خوب لید بعضی منوي طریقې وای دغه مثلا افلاطون دی موصول مسله را مطرح کړي هغه څه چې موږ دلته لرو وای دی اصل بل ځای کې اتا که ساینس تا لارس و تکنولوژی تا لارس و آغا چه چه نن ورازی ساینس و تکنولوژی لری پا دی که دیری غط اختراوی دیوغو دیدغ علم دی مخترینو دی تخیل محصول دی حتی دی ریاضی پرمولی دست کسان هم تیر شوی دی پا بولومه که چه وای خپل بیان کردی چه داغ پرمول ما تا خوب که حل شد خوب چه دا فیزیکی لحاظ خوب تجربه چرته تر سره سو هیڅ وګنه شي خداله خیده قلم راو چرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده چرته ده
او پختنم ده
زکه په خبرم ده غده چې انسان په ځان کې د انرژي داسې سرچینه لري چې متاسفانه دیده کم پام راوړي هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې دی هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري دوی که دی ټولنې له دې پیغور و نه ویریږي چې ووایي چې دا لیونی ده نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه
یو بله پوښتنه اوس نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړي کړي که نه دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي وه او که کمزوري وه
ګورې ښه د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې له دې چې مځکه وه دغه و د کائنات وه چه شی به و نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزر ورته داخلي کړو یو څه تصورات یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کی یو څه مشکله ده په دې کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګین یا د چوبین ژبې دغه ورکړی ده که نه ګونګ شامسام چې په خبرو راغی د مولانا لخوا دغه علت و چې شامس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مردارۍ ویشته چې دا لیونی وشړېد د ځای در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټاوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دې غږ لپاره شپېلې سي. مولانا شمس غږ ولای دی. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې ابتدا دوستان نقد کوي وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسو د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنې پرته له دې چې وایي چې دا ښه د دې تاریخ به څه وي، دا جمله د راوړې ده دا په کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وګرځي په متن کې خوشی شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي، څوک د ده استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نه شي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړه. دا دروني ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزان نو د مونږه کار نه شه، زه هم د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان بایللی ده. دی په ټول ژوند میان ده، ده ته ټوله هستي هر ورځ تازه کېږي نوی کېږي، دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوې، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوي دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا واکه مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوي دي. کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته، ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو. نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې به کړو چې هغه تازه نوي انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه دا کلمې، دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته د چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې هغه ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژۍ ډک دي. دلته چې کلمې په غشو بدلېږي، اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي، هره کلمه یې دیوالونه نړوي، هر کلمه غرونه نړي، هر کلمه دی ولس دی کلونو کلونو دی پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړي، دوی دغه انرژي په خوشی کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې ورسیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټول گنوم یو غزل او څو تصویره ده. د فنکار په نننې برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ش مثال یم، څومره ښه تصویر دلته، ډیرو ته څه نه ښکارم، ډیرو ته بیا یم ګوهر، ډیر مې په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر دلته، هو په مینه رنګ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنګ یم، څو پکښې ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته، او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دې موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دې موسا غوندې، ښه په پاک وجدان دلته، ښه په پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته ووایه چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې.
کور مو ودان ژوندې اوسې. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول. نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنی زما د متعلم او محصلي د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول. نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل. نو بیا داسې یو کتابچه نه ول یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مې سره را یوځای کړی وای. نو دا د دې لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم. نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ، یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یوځای کړي دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلور زم دي پکې.
یعنې تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاصتاً چې زما سلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړي او ځکه د کورس څخه لري والی وو، نو هغه شاعري بس راخستې ده او په دې کتاب کې ځای پر ځای کړي ده.
یعنې یو څوک چې په لومړي وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري، نه چاپوي، د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زه هم دا جرأت میکړی، نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړي. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم، او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړله، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شي. او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران هغه خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلسي په وخت شعرونه لیکي، بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه را څرګند شوي یا دا چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد. دا ځینې نوي شاعران یادوم. نو د ماته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي، وار یې کې وخت باید او ویلې کې مخته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونه دا کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلي ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوې ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کړو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هلته پسې ورکس به هغه سمستر به خلاص چپر به خواته سو، یا مثلا داسې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه وه، یعنې په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا نن سبا ټکنالوژي مخکې ده، ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتوي، ما دغسې کار نه و کړی. نو زیات شاعري مې ورکه شوې وه، که چیرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای شوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه شي او بالاخره ورکه شي. نو ځکه ما دغه شاعري سره را یوځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که درنه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه مانا، توري توري شپې ته رڼا څه مانا، ووایه هغې ته رڼا څه مانا، هغه چې له مینې نه انکار کوي وی به نو دغې ته رڼا څه مانا، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، نور نو آینې ته رڼا څه مانا، ستا را څخه سوال له یاده وواته، ستا را څخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه مانا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه مانا.
خپله شاعری چې کله لولی یا خپله دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دی؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپله د ښکلا او ښایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې. او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی. نو ډېرې داسې مینناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې کې، څه نا څه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپله شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه همداسې حساب کېدلی سي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله،
دغه سیمه چې اوس شاعری ز کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوی، یعنی دا شاعر شوالې هم دی چې د دې شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالې لور ته وی نسبت وی ورز د باید بل ورز د شعر ولیکیا. زما په شاعری کې دا سرکونه لیدل کېدلای شي، ز چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شی ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي. نو شاعری د نوښت خواته ولاړه سینه ده چې تر لومړی شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي، یعنې وروسته شاعري چې دی کړي یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکینی شاعري ته د هر اړخ ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر په اړه تیوري ولري. زما په نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه. ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خودي ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستی وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلای شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زما هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانسي.
ستاسو خپله شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم که څه هم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري وکړم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوري او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه ناڅه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورته لیکم او لګیایم، نقاشي ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیر زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافي اورو.
زرپاڼه اطرافي د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ. ټولګی ټول نه ورښکارېدو. په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو. دروازه له دیوال سره ولګېد. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه. هلک په راوتلو سترګو ورته کتل. د نجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل. هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې، په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، ښی او چپ لوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. نجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمېږ یې تاو شو، تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپم لا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژۍ ایښي و. یوې او بلې خوا ته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. نجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک نجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې یې نه وې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو په څوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټېلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښته لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده، لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې در باندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی یې. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټېلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولنو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه داغوی تاثیر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ او روچی د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار یم زهم زړل رما د ډېر یار یم هیڅوک نلرم زباد ستړي جون قصه دا سدا زباد ستړي جون قصه دا سدا پکې د مینې دا حصہ دا سدا لکه دریاب کې اوخ کورک نشي په ماشوم توپ کې غریبی ډېره وا غریبۍ کې بے وسی ډېره وا زه هم فنکار یم دورانو کوسو او قلم کار یم دورانو کوسو ما مینا نه پیژندا ما مینا او پیژندا ما مینا نه پیژندا ما مینا او پیژندا ما مینا کړه د منکر نه ما مخ کې نه هر موس نه هر نه ما زلا د سر د پاس سر نه ما لا خو خپل ځان ته برابر نه ما در په در یم خو بے در نه ما مسافر یم خو مسافر نه ما غس په زیګر یم خو پر هر نه ما خار یم خو واورې په خور نه ما ز د یو غم نه لاس په سر نه ما زلا تړون د لر او بر نه ما ز د لفظونو جادوګر نه ما ز یو فنکار یم بے وس فنکار ما پخپل فن پس جڑا کھڑے د خلکو پما پورے خندا کھڑے دا زما غربت زما بے وس جوندل زما د هر ارمان سودا کھڑے دا ما چرتا هم چاہتا جڑلی ندی ما چرتا هم چاہتا جڑلی ندی مالا د چانه س غختلی ندی زکه چې دلته خلق فن خوخی فنکار نه خوخی دغه الفاظ می د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی زهم فنکار یم زهم زړه لرما قسم په خدای دې که حصہ لرما ذهن می هسې په چور لګ غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی تبه دې د غرونو کلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی راشا په ما باندې نن څه تیریږي راشه په ما باندې نن څه تیریږي څه چې تیریږي خیر دی ښه تیریږي آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلې او خونکارې ځمکې دلته په فن پورې خندا کیږي دلته هم دا کیږي هم دا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي دلتا پفن پورې خندا کی زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي ما ته یو خبره سپینه نه کوي بس دا به وایم مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بله واوړي سړی د هر څه نه په خپله واوړي خبرې ډېرې سر یې یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم او یا پزان کې دا جهان رکم زما د غږ مینان ټول خلق دی خو دومره دا چې دا د ټول خلق دی زما هنر ته دوی ګډا کړی دا زما هنر ته دوی جڑا کړی دا او تل په ما پورې خندا کړی دا زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم رښتیا مې ویلې دي رختیا بوای ما خپ جڑا 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 بوای ما یاری خو تاکڑا ما خو نکڑا اس چی لنڈ پرے کوی جڑا رازی نا
خوشالو پا وقت گیڑی خلق میل پا ما سختو حالاتو کی هر چا سمان سنکڑے رے الما سرے مینا کڑما سرے
زما پچا ہم یقین پاتے نہ وے دل تول تور دی سوک سپن پاتے نہ وے چما زار کینو خوشحال بگرزی پدے ہم شکر دے چ سیال بگرزی زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، که ضرورت شو خپل وینه ورکوم. افسوس پدې دې چې چا خپل نکړما، داسې یو سوال يم چې چا حل نکړما، هر چا ارمان کړم چا تل نکړما، زله دې غم اوس لیکل نکړما. خو پتلو تلو کې درته دومره وایما، خو پتلو تلو کې درته دومره وایما، سچې کولای شم هم روایما، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، د خپل پښتون وجود د سلی پورې، دغه یوه ټپه زما په خوله ده، ځان له به داسې تاویز وکړم، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما.
سنو د چرګو سړیوم، زه خود ننګو